آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ماښامنۍ خبرونې په پیل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې د دریم سفر په لړ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون هیله کړې ده، او ولسمشر ټرمپ وایي چې زر به د چین سره تجارتي موافقه وکړي.
درنو اوریدونکو، نن د سه شنبې ورځ د قوس میاشتې دیارلسمه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته رپورټونه هم درته لرو چې وروسته به خپرېږي، خو سرته زه نوشابه آشنا او مطیع الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې د دریم سفر په لړ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی. د اسلام آباد د سفر په پیل کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دی. هغه په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته په یو لیک کې غوښتي وو چې پاکستان د سولې میسه د طالبانو راتګ کې مرسته وکړي. دا سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد د نوې وظیفې د پیل په لړ کې دریم سفر دی. احتمال دی چې هغه د پاکستان د صدر اعظم سره هم وویني.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یا یونما مشر وی د سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه جنسیتي نابرابري لا هم دوام لري. تدامي چې اماماتو د دغه څرګندون نن سه شنبه د قوس په 14مه د یونما په قربتوب په کابل کې د آزاد باسونو ورځې د وروستۍ غونډې په مهال کړې دي. د یونما لخوا په لیږل شوې اعلامیه کې ښاغلي امامات ویلي د جګړې د پای ته رسولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون ضروري دی.
د ناټو عمومنشي یان سټولنبرګ وایي دوی د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ د سیاسي توافق او سولې په پروسې باور لري، خو وایي د سیمې هیوادونه په ګډون له روسیې او ایران څخه هم تمه لري چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر څخه ملاتړ وکړي.
So NATO strongly support Afghan led and Afghan
NATO په همدې هدف او د سیاسي حل لارې په مخه د افغان ځواکونو روزنې، ملاتړ او مشورې ته دوام ورکوي څو طالبانو ته دا روښانه شي چې هیڅ کله یې په جګړه نشي ګټلای. له همدې امله باید د سولې مذاکراتو ته راشي او له افغان حکومت سره د سولې په واقعي خبرو کې برخه واخلي.
خاغلی سټورنبرګ چې د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه خبرې کولې، خبرانو ته وویل چې ناټو او غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې ناټو له افغان سرتیرو سره د ښوونو، مشورو او مرستې له لارې هم هڅه کوي چې د افغانستان د سولې یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډون کوي.
د بشری حقوقو کمیسیون په افغانستان کې د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د بشری وضعیت په اړه اندېښمن دی. د ملکي تلفاتو د کچې لوړوالي، د ماشومانو او معلولینو حقوقو ته نه پاملرنه، د ښځو په وړاندې د زوریتي زیاتوالي او لومړنیو خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی هغه څه دي چې د بشري حقوقو کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سې شنبې په ورځ د 1999 کال د لیندې د میاشتې 14مې باندې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 20مې کلیزې د لمانځنې په غونډه کې په کابل کې وویل، سره له دې چې په تیرو کلونو کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار شوی خو دا بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وشي.
تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د ایشیا فاونډیشن بنسټ سروې ښیي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانانو خواخوږي په بېساري توګه راکمه شوې. ایشیا فاونډیشن وایي دغه سروې په 2015 کال کې د امنیت، انتخاباتو، حکومتدارۍ، اقتصاد، اساسي خدماتو، اداري فساد او طالبان سره د سولې په اړه د 15,000 څخه د زیاتو کسانو چې د افغانستان د څلور دولتونو استازیتوب کوي نظرونه اخیستل شوي. د ایشیا فاونډیشن دغه تازه سروې چې نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبره شوه د یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه د افغانانو نظریات پکې ځای شوي دي. په سروې کې راغلي دي چې له وسله طالبانو سره د افغانانو خواخوږي په کمه دوده او 2.8% پختل شوی افغانان وایي چې د طالبان سره هیڅ خواخوږي نه لري.
د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د سیاد ولسوالۍ امنی قماندان عبدالملک نظامی تیره شپه د قوس په 12مه په دې ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د سرپل ولایت د والی ویان ذبیح الله امانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د سیاد ولسوالۍ په مرکز بریدونه وکړل چې په پایله کې د ولسوالۍ امنی قماندان او د هغه شپږ سرتیري ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی عدلي ادارو ته دنده سپارلې چې د ښځو د فوټبال لوبډلې په غړو د جنسي زورونو ادعاګانې وڅېړي. ولسمشر غنی د غوسې په څرګندولو ویلي چې بد اخلاقي د زغملی نه شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د آشنا تلویزیون ته وویل چې د څېړنو لومړۍ پایلې په د روانې اونۍ په پای کې د خلکو سره شریکې کړي، خو د افغانستان د جون د فوټبال ټیم غړي د خپل حیثیت ادعا غواړي. د نجونو د فوټبال لوبډله چې تازه د ازبکستانه کابل ته تنه شوې ده وایي چې دوی داسې څه نه دي لیدلي، باید احسیت هم ادعا شي.
با کدام جرأت خواسته که بالای ما اتهام کنه؟ ما میخوایم که بیای از ما ادعای حیثیت کنه و از ما معذرت از ما بخواید که دلیل نداشته باشه. همشو که با کدام دلیل با کدام شفاید سر تیم ملی بانوان تیم ملی گفته.
بلخواه ولسمشر غنی وایي چې د خزینه لوبغاړو د جنسي او فزیکي دورنې په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي دي او ورزشکارانو ته هیڅ ډول سپکاوی د منلو نه دی.
اباد اخلاقی از این فدراسیون ها زیر کنترل واضح بیاید. ما در محتوی مسائل عدلی و قضایی همیشه احترام استقلال کردیم. هیچ نوع سوء استفاده از مقام و موقعیت قبول ما بوده نمیتون.
ای تحقیقات ما به صورت همه جانبه دقیق
د فوتبال فدراسیون وی دوی دو کسان چې دوی اردن ته لیګلو د شخصي جرم ضمانت نشي کولی، خو وی چې اوس لوی سره په ګډه د غیټ اپ حق له سیړنه کوي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناورې کابل کې تمیم شنس او ساتونکي له درویش ساته مقاومت وروسته ونیول شول. د کابل امنی قومندانۍ وایي چې په شارنه او سیمه کې د تمیم په ګډون د هغه اتل ساتونکي نن غرمه نیولې دي او نخته پای ته رسیدلې ده. د کابل د امنی قومندانۍ وایند بصیر مجاهد نن سه شنبه امریکا غږ ته ویل چې له یادو کسانو سره 15 میلسپکې او درنې وسلې هم نیول شوې دي. هغه ویل چې په دغه څه باندې درویش ساتو مقاومت کې د تمیم شنسیب وسله والو ته تلفات اوختي، خو زیاته یې کړه چې کره معلومات لا هم معلوم نه دي.
پرون چې کله د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر تابوت کانګرس ته ورسېد، نو یو شمېر امریکایي سیاستوالو او د کانګرس او د سنا غړو هغه ته د درناوي مراتب ترسره کړل. د ولسمشر تابوت ته نن سه شنبه هم د کانګرس په مرکزي دهلیز کې ساتل کیږي چې هم خلک هم کولی شي د درناوي لپاره ورشي. سبا چهارشنبه به د واشنگتن په لوی ملي کلیسا کې د بهرنۍ میلمنو او د امریکا د پخواني ولسمشر په ګډون له رسمي مراسم وروسته پخوانی ولسمشر جارج بوش خاور ته وسپارل شي. هغه به خپل زوی جو ډبلیو بوش هم هغه سره به د هغه زوی جو ډبلیو بوش هم حاضر وي. تر رسمي مراسم وروسته د امریکا د پخوانی ولسمشر مړی به د پنجشنبه په ورځ ټیکساس ته ولیږدول شي او هلته به خاور ته وسپارل شي. په دې باره کې مفصل رپورټ د خبرونه وروسته اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ډېر زر به هیواد د چین سره نوې تجارتي موافقه وکړي. ولسمشر ټرمپ تمه لري له دې طریقه امریکایي سوداګر او کاروانګر ګڼ توکي د چین مارکیټونو ته صادر کړي. تازه بیانات په داسې یو وخت کې خبرېږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو موافقه کړې چې د یو بل پر تجارتي اموالو د اضافي مالیاتو لګول بند دي. واشنگتن او بیجنګ په دریو میاشتو کې باید خپل مذاکرات ختم او د یو نوې موافقې لپاره زمینه برابره کړي.
د جنوبی کوریا ولسمشر وایي چې سویل ته د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ممکنه سفر به ډیر ګټور وي. ولسمشر مون جی این دغه مطلب نیوزیلند ته د سفر په مهال بیان کړی. هغه ویلي چې د شمالي کوریا رهبر به د روان سوي کال په پای کې جنوبی کوریا ته راشي. د شمالي او جنوبی کوریا ګانو مشرانو په روان کال کې 3 ځله لیدلې دي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په تقویې خبرې کړي. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا رهبر د سنگاپور په لیدنه کې ژمنه کړې ده چې د کوریا ټاپو وزمه به له اتمي وسلو پاک کړي.
د شلو مهاجرو یوه کښتۍ چې ګمان کېږي د روهینګیا مسلمانان پکې سپاره وو د انډونیزیا سوماترا ټاپو ته رسیدلې ده. دوی په میانمار کې د تشدد له وجې کډه کوي. په عین وخت کې د میانمار پوځیان هغو کښتیو ته د مالیزیا په طرف د تللو اجازه نه ده ورکړې چې د روهینګیا مسلمانان یې لیږدول. تېر کال د تشدد له پیل کېدو وروسته شاوخوا 500,000 خلک له راخین ایالت او نورو سیمو نه بنګلادیش ته مهاجر شول. ملګري ملتونه د میانمار پوځ پر نسل وژنې تورن کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. دا هم لومړی رپورت. د ناتو عمومي سرمنشي یانس ستولتنبرګ وی دوی د افغانستان د ستونزې د هواری لپاره د افغانانو په مشرۍ د سیاسي توافق او سولې په پروسې باور لري، خو وی د سیمې هیوادونو په ګډون له روسیې او ایران هم تمه لري چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر نه ملاتړ وکړي. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو غوښتونکی دی. سرمنشي د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له قید او شرط پرته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی وکړ. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس نن پیل شو او سبا پر افغانستان خبرې کیږي. خو سرمنشي زیاته کړه چې ناتو به د افغان ځواکونو روزنې، مشورې او د ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. ناتو په همدې هدف او د سیاسي حل لارې په موخه د افغان ځواکونو روزنې، ملاتړ او مشورې ته دوام ورکوي څو طالبانو ته دا روښانه شي چې هیڅکله یې په جګړه نشي ګټلی. له همدې امله باید د سولې مذاکراتو ته راشي او له افغان حکومت سره د سولې په واقعي خبرو کې برخه واخلي. ستولتنبرګ وویل ناتو د روسیې او ایران په شان د سیمې له نورو هیوادونو هم توقع لري چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
We strongly believe in
موږ په جدي ډول د سیاسي خبرو اترو لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوو. ناتو له همدې امله سری کرښې نه ټاکي، دا د هغو کسانو کار دی چې خبرو میز ته کښېني.
اخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر ټرمپ د لیک تر لیږلو وروسته یو ځل بیا د پاکستان پر نقش بحثونه پیل شوي دي.
موږ له ټولو مسؤولو هیوادونو تمه لرو چې د نړۍ په دې سیمه کې د سولې د بهیر او د جګړې د پای ته رسېدو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې جګړه څلوېښتو کلونو ته نږدې کیږي. دا کافي ډیر وخت دی او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې د ملګرو ملتونو لومړی وزیر مودی، جمهور رئیس غنی او ټولو هغو لورو ملاتړ وکړي چې د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي.
ماتس په پنټاګون کې د هند دفاع وزیر سره د لیدنې پر مهال وویل د افغانستان د سولې بهیر له ډیپلوماتیکي لارې تعقیبوي او متحده ایالات به د افغانانو د خوندیتوب او د جګړې د ختمولو لپاره خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ایشیا فاونډیشن بنسټ سروې ښیي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانانو خواخوږي په بېساري ډول کمه شوې ده. ایشیا فاونډیشن وایي دغه سروې په 2013 کال کې د امنیت، انتخاباتو، حکومتداری، اقتصاد، اساسي خدماتو، اداري فساد او له طالبانو سره د سولې په اړه له 15,000 د زیاتو کسانو نه چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو استازیتوب کوي نظرونه اخیستل شوي دي. په موقع په دې اړه د حکمت سروش رپورټ ده.
په افغانستان کې تر سره سوې یوه تازه سروې ښیي چې لا هم ډیری افغانان د ناامنیو، خراب اقتصادي وضعیت او نورو ستونزو له امله د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د ډیموکراسۍ په اړه د افغانانو ډاډ تر پخوا زیات سوی. د آسیا بنسټ په دې سروې کې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د څه د پاسه 15,000 کسانو څخه پوښتنې سوي چې 50% ښځې دي. سروې ښیي چې 68% ځواب ورکوونکي فکر کوي چې افغانستان پر ناسم لور روان دی، چې 23% یې لامل نامنی، 18% اقتصاد او 23% ضعیفه حکومتداری ګڼي. په سروې کې راغلي چې 23% افغانان فکر کوي چې هیواد یې سمې خواته روان دی، چې 25% یې لامل د امنیت شوالی بولي، 40% بیا رغونه او 90% د حکومتداری شوالی ګڼي. د دې سروې له مخې 50% افغانان د اقتصاد په اړه اندېښمن دي او وایي چې د کارموندنې فرصتونه خراب شوي.
قسم کې رئیس صاحب جمهور
لکه څنګه چې ولسمشر څو موده وړاندې خپل اعلان کړه چې تر 8000 زیات امنیتي ځواکونه مو په 13 کلونو کې له لاسه ورکړي، دا په هیواد کې بد امنیتي وضعیت ښیي چې زموږ په سروې کې هم دغه اندېښنو انعکاس موندلی او خلک ویره لري چې په لاریون او یا ټاکنو کې ګډون وکړي. سروې ښیي چې 2% افغانان له رایې ورکولو ویره لري چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او 83% ځواب ورکوونکي په سوله ییزو لاریونونو کې له ګډون څخه په ویره کې دي. بلخوا سروې ښیي چې 80% ځواب ورکوونکي له کوره بهر د ښځو د کار ملاتړي دي او 84% د ښځو د زده کړو ملاتړ کوي.
کله چې دوی نه دا پوښتنه وشوه چې د مېرمنو کوم لوی مشکل دی، کومه لویه ستونزه ده، تاسو دلته وینئ چې اولنۍ ستونزه چې دوی یاده کړې هغه د تعلیم ده، چې تعلیم ته دسترسی نه لري، او دوهم د دوی حقوق دي چې دوی ته خپل حقوق نه ورکول کیږي، او بیا د دندو نشتون دی، همدارنګه تشدد دی، او اقتصادي مشکلات هم په دې کې شته.
د آسیا بنسټ سروې ښیي چې طالبان، داعش، غلا او مجرمین په سیمه ییزه کچه د خلکو د امنیت لپاره ګواښ دی. د سروې له مخې 82% ځواب ورکوونکي وایي چې له طالبانو سره هیڅ همدردي نه لري. عام افغانان د راتلونکي په اړه بیلابیل نظرونه لري.
امنیت لرو، اردو لرو، پولیس لرو، خدا بس تاسو ته کیږي زورواکي دي، جنگ سالاران دي، دا چې ختم شي انشاءالله وطن به مخ په خکې دو روان دي.
دغه هیڅوک نشته چې دغه موږ ته ډاډګرنه ورکړي چې ته اتمان به کور ته په ډاډه زړه ځې، په ډاډه لکه نور هیوادونه.
د آسیا بنسټ مسولین وایي چې د دوی لخوا د ترسره سوي سروې د هیلو او اندېښنو ډکې پایلې له افغان حکومت او د افغانستان اړوند پالیسي جوړونکو سره شریکوي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مقابل لوري لا تر اوسه څرګند نه دی او نه یې په اړه مشخص تعریف په ډاګه شوی دی. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د عدالت له پامه غورځول د مافیات فرهنګ پیاوړی کوي او د تلپاتې سولې لامل نه ګرځي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې د بل هر وخت په پرتله زیاتې شوې دي، خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لوری څرګند نه دی. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر په کابل کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب او یایمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانستان اساسي اړتیا ده، خو په دغه بهیر کې د عدالت هیرول نه یوازې د تلپاتې سولې لامل نه کیږي بلکه د مافیات فرهنګ پیاوړی کوي.
مسله اول از نظر ما البته
زما له نظر لومړنۍ مسله له سولې سره سیاسي ژمنتیا ده. موږ غواړو سولې وکړو، خو له چا سره؟ لا تر اوسه مشخصه شوې نه ده چې موږ له چا سره سولې کوو. هغه مشخصه ډله چې موږ غواړو ورسره سولې وکړو په خوښینه سره چې لا تر اوسه تعریف شوې نه ده یا پیدا شوې نه ده
یا یافته نشده.
اغلی سمر د غرازول چې د سولې د ټولو مسایلو نه افشا کول یو طبیعي خبره ده، خو ټینګار وکړ چې حکومت مکلف دی د دغه پروسی او یا فیصد معلومات له خلکو سره شریک کړي. د هغه پروینه په افغانستان کې قومي او ژبنیو جوړښتونو ته په پام لرنه له خلکو څخه د سولې د خبرو پټ ساتل د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د زیاتوالي او بې باوري لامل کیږي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش دغه غونډې ته وویل چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مقابل لوري طالبان دي او د حکومت د سولې په طرح کې د خلکو ټولې اندېښنې په پام کې نیول شوې دي. ښاغلی دانش ډاډ ورکړ چې د سولې لپاره د حکومت طرحه هر اړخیزه ده او په کې د افغانستان د لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار شوی دی.
با توجه به همین نگرانی است که چارچوب طرح سولې که
هغه ول دغه اندېښنو ته په پام لرنه د سولې هغه چوکاټ چې د ملي والی حکومت په ځانګړي ډول د افغانستان د جمهور رئیس لخوا مطرح شوی د یوې جامع طرحې په توګه پکې د خلکو ټولې اندېښنې په پام کې نیول شوې دي. په دې طرحه کې د 13 کلونو د لاسرورونو په ساتلو او د بشري حقونو، د ښځو حقونو او د خلکو د اساسي حقونو په ساتلو ټینګار شوی دی.
حقوق اساسي شهروندان تاکید شوه.
د ښاغلی دانش پر وینا که د سولې په خبرو کې د اساسي قانون تعدیل ته هم اړتیاوي، نو په دې برخه کې به د اساسي قانون د احکامو پر بنسټ اقدامات وشي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. پرون د دوشنبه ورځ کله چې د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر تابوت کانګرس ته ورسید، یو شمیر امریکایي سیاستوالو او د کانګرس د سنا غړو هغه ته د درناوي مراتب ترسره کړل. د ولسمشر تابوت نن سه شنبه هم په کانګرس په مرکزی دالیس کې ساتل کیږي چې عام خلک هم کولی شي د درناوي لپاره ورته ورشي. سبا چهارشنبه به د واشنگتن په لویه ملي کلیسا کې د بهرنیو میلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو په ګډون له رسمي مراسمو وروسته خاورو ته وسپارل شي. هلته به زوی جورج دبلیو بوش هم حاضر وي. تر رسمي مراسمو وروسته د امریکا د پخواني ولسمشر مړی به د پنجشنبه پورې تکساس ته ولیږل شي او هلته به خاورو ته وسپارل شي.
ولسمشر ترامپ او میرمن یې ملانیا ترامپ پرون ناوخته کانګرس ته ورغلل او د پخوانی ولسمشر جورج ایچ دبلیو بوش تابوت ته په احترام ودرېدل. ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د درناوي مراتب ترسره کړي، د یوې دقیقې لپاره یې چوپتیا غوره کړه. د پخوانی ولسمشر جورج ایچ دبلیو بوش تابوت د کانګرس په مرکزی دالیز کې ایښودل شوی دی. سیاسي مشران او عام خلک لیدو ته ورځي. دا غزوی پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش او میرمنې لورا بوش واشنگتن ته د خپل پلار په وروستي سفر کې ورسره مل دي. پرون په واشنگتن کې په دغه مراسمو کې د بوش نوره کورنۍ او اولادونه هم ګډون کړی و. د بوش نږدې دوستان، ملګری او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جیمز بیکر، پخوانی مرستیال جمهور رئیس دک چینی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاول هم دغه مراسمو ته ورغلی و. په سنا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر میچ مکانل هیواد ته د بوش د څو لسیزو زیار او خدمت وستایو.
هغه یو لایق پیلوټ، د کانګرس غړی، په ملګرو ملتونو کې سفیر، د چین لپاره استازی، د سی آی ای مشر، اته کله مرستیال ولسمشر او زموږ ولسمشر پاتې شوی و. هغه امریکا په سړې جګړې کې او د پخوانی شوروي اتحاد د ماتېدو پر مهال رهبری کړه. کله چې د فارس په خلیج کې د قانون حاکمیت د دفاع اړتیا پیښه شوه، هغه پخپله په خپل مهارت موږ بریالی کړو.
د کانګرس مشر پاول راین هم د بوش کارنامې وستایلې.
Throughout his life of service,
ولسمشر بوش هیواد ته د خدمت په ترڅ کې محبوبیت ترلاسه کړ. د هغه شخصیت ساری نه لري. هغه په ډیر خاکساری د قدرت لوړو څوکو ته ورسید. د ازادۍ په غښتلتیا کې یې داسې نقش لوبولی چې پر څو نسلونو یې تاثیر کړی.
مرستیال ولسمشر مایک پینس په دې غونډه کې دریم او وروستی وینا کوونکی و. هغه د ولسمشر ترامپ په استازیتوب د بوش د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه.
After the Japanese attack Pearl Harbor,
وروسته له دې چې جاپان د 1941 په دسمبر کې په پرل هاربر باندې برید وکړ، هغه وختل خپل ونده ترسره کړي. نو هغه په خپل اتلسمه کلیزه کې د امریکا په سمندري پوز کې شامل شو او له روزنې وروسته د امریکا تر ټولو ځوان د سمندري ځواکونو پیلوټ شو او د آرام سمندر جنوب ته ولېږل شو چې نږدې مړ شوی و.
جورج بوش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جنگي الوتکې پیلوټ و او په اویایمو کلونو کې د سی آی ای د مشر په توګه دنده ترسره کړه، د بل هر ولسمشر په پرتله اوږد ژوند وکړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
نن په کابل کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو ځوانانو د سولې او ثبات د راوستو په هکله مجلس وکړ. د ایران، پاکستان او تاجکستان ځوان استازي وایي چې دوی کولی شي د سیمې د امن او امان لپاره په حکومتونو فشار راوړي. لیمینیازی د همدې په همدې غونډې رپورټ رالیږلی.
تاجکستان، ایران او پاکستان څخه راغلي ځوانان په کابل کې د افغان ځوانانو میلمانه دي. د افغانستان میډیوټیک دفتر د سولې لرلید او د ځوانانو مشارکت په دې کنفرانس کې له څلورو هیوادونو څخه په لسګونه ځوانان راټول کړي چې د سولې په اړه خپل نظرونه او لیدلوري وړاندې کړي.
افغانستان شپېته سلنه نفوذ ځوانان جوړوي. په دې اساس د دوی ونډه او نقش په سولې او مصالحې کې، سولې پخلاینې کې، د موضوعاتو کې ډېر مهمه دی. دوی ته توجه شوې ده. میډیوټیک د دوو وروستیو کلونو را په دې خوا په سیمه په افغانستان کې داسې ځوانانو ناسې پاستې جوړوي. دوی را غواړي تر څو خپل نظرونه خپل لیدلوري او خپل اټکلونه د سولې پاړه سره شریک کړي او په دې بحث او خبرتیا کې چې ځوانان څه کولای شي سولې کې ځکه ځوانان اصلي قربانیان دي.
په دې کانفرنس کې ځوانان په دې باور دي چې دوی کولای شي حکومتونه دې ته اړ کړي چې په سیمه کې سوله او ثبات راولي.
دغه کانفرنس ګډونوال وایي چې په سیمه کې د هیوادونو د آرامتیا او ټیکاو لپاره دغه هڅې دوه کاله وړاندې پیل کړي.
چتر دا مهاله خنتی جوار کړی دا
دوی بیلابل خبري اترې لري مګ د میډیا لاره لنور رسمي چینلونو لاره په خپل حکومتور باندې غک کړه چې نور د سولې لاره غوړه کی او هغه لاره چې د دهشتګرۍ ته نور هغه پریږدي.
د سولې علي شورا هم لورته کانفرنسونه هر کلی کوي او دا د سولې په پروسه کې اغیزمن ګام غړي.
د سولې لپاره د تسری کولو لپاره تدویر کېږي که هغه په افغانستان کې ده یا په نور هیوادونو کې ده، خو مهم ده په منطقي هیوادونو په سیمه ایز هیوادونو کې وي او هماهنګ د افغانستان سره وي. دا مکمل ګټه لري سولې لپاره او موږ هیله لرو چې دا دوام ورکړ شي.
په کابل کې دغه څلور اړخیزه کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د بل هر وخت په پرتله د سولې د تامینولو لپاره هڅې ګړندې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کلو پراختیا او بیا رغونه وزارت لخوا په پکتیکا ولایت کې د 1350 ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې دي. د سیمې خلکو د دې اقدام هرکلی کړی. دوی ویلي چې په دې سره به د اوږدمهال لپاره زده کوونکو او ښوونکو ته مناسب درسي چاپیریال برابر شي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
دغو 1350 ښوونځیو ته جوړېدونکې ودانۍ چې په دوو کلونو کې به یې چارې تکمیل شي، د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د هغه پلان یوه برخه ده چې له مخې په ټول هیواد کې 6000 ښوونځیو ته ودانۍ جوړېږي. د پکتیکا د والی مرستیال شربت شاه ارګونی د ښوونځیو د بنسټ ډبرې خودو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دغو ښوونځیو ته $8 میلیونه ځانګړي شوي. د ده په وینا دا به تر یوه بریده د ښوونځیو د سرپناه ستونزه هواره کړي.
ټول ټال 1350 مکتبه پکتیکا ته د اقراب په برنامه کې چې د انکشاف جهاد د اقراب په برنامه کې تطبیقیږي. ټول پکتیکا 1000 ته منظور شوي چې په دې کې 15 مکاتبه دي داخلو ده چې بالغ لا 1.2 میلیون نه بودیجه ده او همدارنګه دا 1000 مکتبه چې منظور ده د ټولو بودیجه 15 میلیون افغانۍ دي او نور مکتبونه په 2-3 کالو کې به ټول تکمیلیږي.
په ټولیز ډول پکتیکا کې 380 دولتي ښوونځي فعالیت لري. له دې جملې څخه په مرکز ولسوالیو کې رسه باندې 300 ښوونځي زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې سرل مرته زده کړې پر مخ وړي. په ورته وخت کې عام خلک د دولت د دغه اقدام هرکلی کوي. د دوی په وینا په دې سره به د اوږد مهال لپاره د زده کوونکو او ښوونکو هغه ستونزې حل شي چې د سرپناه د نه شتون له کبله ورسره مخ دي.
دولت چې کوم کارونه موږ باندې راوړي دي هغه موږ ورته بشپړ کړي دي. کوم چې په دوی باندې دي او ژمنې یې کړي دي هغه ژمنې موږ تقاضا لرو. یو سړی نه لري، ټول یې لري چې هغه دوی راته پره کړي.
د شمیرو له مخې په ټول هیواد کې 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. افغان دولت ویلي چې 6000 ښوونځیو ته د ودانۍ جوړولو لپاره د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت $200 میلیونه ځانګړي کړي. په ټولیز ډول پکتیکا کې د 380 ښوونځیو له جملې څخه 318 ښوونځي مناسبه سرپناه نه لري. په دغو ټولو ښوونځیو کې 1500 زده کوونکي زده کړې کوي چې 1500 نجونې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه.